آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې د محاکمو جزایی اصول نامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصولنامې په حکله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه تر ټولو د مخه تاسو ته، استاسو همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته، درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر دی چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې زمونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم اخباروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایی حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامې ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټولو اسنادو په مقابل کې ده. او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د افغانستان کې د جزایی اجراات او همچنان د محاکمو اجراات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسله باید سرګند شي، روښانه شي، چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون شتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان کې. معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري. او په افغانستان کې قانون خو نیوی خبره نه ده، قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري. او حتی د یعنی ارز قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خوا هم مطرح و، مگر په افغانستان کې هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت، او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو تمسک القضات الامانیه، که دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داود خان فقید په وخت کې نافذ شو، دیر یو قوی جزایی قانون ده که دا قانون سلپسله ده اسلام ده مبین دین ده ارزختونو پر اساس، او همچنان ده مذهب انفی ده اصول و احکام و پر بنیاد، او همچنان نور و مذاهب و پکه دیره گته اخسته شویده، او ده طول و بین المللی ارزختونو سره مطابقت لری. مگر متاسفانه ده اصول نامه چه وزه شویده، دا اصول نامه طول مواد، یعنی 109 مواد چلری طولی بالکل، یعنی دی دوی پا قول فقی بنیاد لری. وز دا مثلا مطرح ده کم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غندی، یعنی پدا ده تاریخ باد ده اسلام نه پدای زرکال خو زرکال پورته. خب مونگ طول نره که اسلامی نره که خو کم از کم زرها فقی کتابون لرو، او زرها فقیان لرو. من دی خاطر وزدا مثلا مطرح ده چه کن فقی، فقه خو یه وقت و اسلامی نره که اسلامی وادونه که ده قانون ایسیت درلود، یعنی ده اجتماعی مسائل و ده تنظیم پخاطر، ده خلق و ده امور و ده تنظیم پخاطر فقی مسائل مطرح شویده. اگه مسائل چه مثال انزل کال پخوا په سودان که مطرح شویده، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، خووز خو زمانه بدل شویده. او اصلی مسئله په فقه که فقه خو یعنی واقعا دیر غنی ده، ده اسلام فقه دیر غنی ده، وصول لدی. خو ده فقه ها و بقول زمین و زمانه، زمین و زمان چه ورتوایی، یعنی زمانه زمانه چه بدل کی، خو معلوم دار احکام هم باید ده زمانه ده بدلولو پر اساس باید بدل شی.
مننه.
یعنی قانون میره بانیست.
مننه. جناب میر صاحب، په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلې دی، کومې مادې له حقوقي او اجرایی اړخه ډېرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق ده، تطبیق کول ده. مگر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم په دا اصولنامه کې. دا اصلي اندیښنه ده، دا اصلي هغه ټکی دي چې په دا اصولنامه کې ده، او معلومدار باز مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوي دي په څلور طبقه، علما و اشراف متوسطو طبقي پایین. دا طبقي پایین دا خو ډېر بد معنا ورکوي د جامعې دا ویشل. دا خو دا مطالب ده چې معلومدار په یو وخت کې دا مسله حتما په کوم فقهي کتاب کې مطرح شوی ده، یا مثال ګمان کوم چې پر عبدالمختار کې دا موضوع مطرح شوی و. خو هغه زمانه بل زمانه و، په اوس وخت کې دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چې د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده. په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده، انسانان چې هغه کیږي توپیر کیږي د قرآنی حکم پر اساس، ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله،
د تقوا په اساس.
بله،
نه د دا چې علما و او بخنه غواړم آخري جمله
مهرباني،
یعنی داسې ویشل شوی ده که یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف دی، که په اشراف طبقه وي یا متوسط، یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوی ده چې دا سل پر سله د اسلام د مبین دي د ارشادات په مقابل ده، او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل، او همچنان د بین المللي حقوق پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده، هغه میثاقونو چې افغانستان په کې لاغ کړی ده، او ملزم ده چې باید د هغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې پاکله وایي چې وویل چې د دې نه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله،
سخنگو نطاق د یو حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی، پیگی چی اگوی خود مامور ده او مامور معذور ده. و فقی اصولو که هم مامور معذور ده، اگه خود باید یه توجیه اولاندی که، یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه، دا خود مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی، یعنی مانای داده چه دوی اقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات. دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرم بی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کی دا افغانستان شهروندان، دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کی دا ویشل خبرت سوال لانده ده، او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده، د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی، ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامع وګړي ویشل په څلور طبقو دا متاسفانه، تاسو حتما اوریدلي د د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل حتی یو نوه تانی ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده هندوستان هم خو دا طبقات هغه کېږي مهرباني
د پاکستان د علماء د یوې نیوکه هغه شاید یو څه سیاسي انګیزه هم لري په پر سرعت د بس والدی جناب میر صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په اړه ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوې دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نائب ده ترڅو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوي وشي په دې اړه تاسو څه
ورغبات شي متاسفانه دا نو توجیه دقیق نه ده دا توجیه مسئله لا پیچل کوي متاسفانه اصلی مسئله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي اصلی موزله په افغانستان کې دا ده چې اول باید قانون اساسی را منځته شي او بل مسئله دا ده چې په افغانستان کې خو د طالبان راتګ نه سلور نیم کاله تیریږي مګر افغانستان خو داسې هیواد ده چې دا خو په دغه 1400 کال کې یو اسلامي هیواد و اسلامي هیواد به وي او په افغانستان کې دا قانون و دا مطالب خود دیر سابقه لدی حداقل یو قرن پا افغانستان که دا مسائل سابقه لدی پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده مالا خان پا وقت که نافذ شویده پا افغانستان که در محاکمات استر محکمه پا افغانستان که سابقه لدی قوانین موجود و پا افغانستان که نتنا قانون د جزا اصول محاکمات موجود و په افغانستان کې قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجرات جزایی او نور قانون د سالون والی دا ټول مسائل موجود و دا مثلا نتنا د جرایم مقابل کې یو اربه نه ده بلکې متاسفانه دا مثلا د خلقو حقوق غصب کوي سلب کوي او یو نوع تشنج رامنځته کوي او نکنه د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل اضرار ډېر دی متاسفانه یعنی داس خو نه کېږي چې یوازې په یو اصولنامه که طول اجراءات محاکم تنظیم شید دا خو موضوع خو واضح ده چه یو جرم اجراءات جزایی چه ارتوایی باید واضح وی دی پولیس دی صلاحیت اشوی ارگانون صلاحیت دی سارنوالی صلاحیت او بعد دیغنه دی محاکم صلاحیت مستحکیهی و هم دی خاطر یوازنی لار یوازنی بدیل یوازنی اولاندیز دیمون دیتولین لیخوانه داده چه
باید مشره استاذ اولاندیز با تو بیا راشو پای که بلا پختنه داده چه بخنه غوالم چه استاذ خبرمو قطع کریم بل پختنه دا چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیده خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب د تعذیب ور او تعذیر ور دي څه فکر کوي چې د دغه اصول نامه تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي نه
معلومدار بالکل تاسو پختنه پر ځای ده دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري معنی دا ده چې دا اصولنامه چې وضع شوی ده د طالبانو د مشر لخوانه دا د طالبانو د مشر د سیادت بخاطر ده هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر دا اصولنامه وضع شوې ده. او دا مثلا معلومدار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده، اما اصلی مثلا اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده اغا ده شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شویده. او دا مثلا چی دوی مطرکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یو متکثر ایواد ده، پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون نری، پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اصنا عشری چورتوائی، پا افغانستان که نور مذاهب هم معلوم دار موجود ده. دا مسئله یو نوه نه تنها تشنج را مسته کمی، بلکه دا مسئله حتی ده انفی فقه ده اساسات پا مقابل که ده از انفی فقه او ده امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، ده امام ابو حنیفه مذهب، ده امام ابو حنیفه مکتب دیر متسائل مکتب ده، ده غیر ارشادات او ارزختونه ده مذهب انفی ارزختونه متسائل ده، دست نده چه طول خلق باید پا جبر یوازه انفی با مذهب اومنیم با مذهب که دا جبر پا دین که دا مسئله حتی پا دین که خدا لا اکراه فی دین مطرح شویده، اگه کسوک وغوری چه پا جبر یو سوک مسلمان که دا خدا ناروا خبره ده. با مذهب که معلوم دار سل پسل دا مسئله ده اسلام ده مبین دین ده اساسات پا مقابل که ده، او معلوم دار ده طول و انسانی ارزختون و حقوقی شرعی ارزختون پا مقابل که ده، ده افغانستان ده خلق و حقوق او امچنان ده افغانستان ده مختلف مذاهب و آزادی باید پر رسمیت و پیشن دلشی او رعایت او اعترام موشی. دا طول افغانان دی، دا طول ده افغانستان ده واحد ملت احاد دی.
جناب امیر صاحب رب سو وست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامې په ارتباط مهرباني وکړي.
مننه صاحب، د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوقپوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدانن نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو چې ډېر قوي حقوقي شرعي فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي، هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو. نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز هم د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافع پر اساس داده چې په افغانستان کې قوانین موجود و موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی، دا دواړه د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوي ده او ډېر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا ډېر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازینۍ لاره، معقول لاره دا ده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دوی کولی شي چې یو متخصص آیت یو مجرب آیت وټاکي چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلارنه زه دعوت ورکوم چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، د طالبانو عدلیه وزیر ته، چې راشي تاسو په رادیو کې مونږ سره کښېني، چې دا مسله مونږ مطرح کړو چې د افغانستان کود مدني، دا خپله کود مدني د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدني 2014 مادې لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي او په افغانستان کې باید قانون اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونږ ولانډیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقي چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقي د مهار کولو په خاطر د مونږ ولانډیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای دا ده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوء تفاهم مطرح ده، همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دای ورد د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد مونږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی مونږ رسمیت لرو، مثال روسیه یا چین یا بل هیواد. دا مسله خو بر مشروعیت سره ارتباط نه لري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل. یو وزنی لاره ده، یو وزنی، دا خو یو اساسنامه است، تاسو پیږي، یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره، یو مادی هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه د شریعت سره په ټکر کې راځي، واقع خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه که هن لم یکن دی او معلومدار چې باطل دی، او مونږ ابطال اعلاموو. البته مطرح که مونږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د مونږ ولانډیز د دې اصولنامه ابطال دی.
ډیره مننه جناب امیر صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره مو مرکه وکړه، ډیره مننه.
بریالي اوسئ. د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې په خاني رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو په اړه ده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کیږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبرکولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجرااتو، هر قاضي هر حاکم به خپل خواخه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1955 کې چې قانون د جزا تشریح شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کېناستل، دا تعزیر چې کې تنظیم کړ، دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونو جلوګیری وشي. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمی مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چی کې د مجازات کیږي. نو بنام پر روست لاغره د تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چی کېده په ټولو باندې یو شان باندې دا کېده تدبیق کېده.
قاضی صاحب که په یو مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد اور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صد د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته لاغه نه تر تابعین او تبع تابعین پورې، یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوی دی. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې څلور واقعونه زیات نه دي تثبیت شوي دي په اسلام کې. نور ټول جزاګانې چې کېږي تعزیري جزاګانې دي، ځکه چې د حدود او شرایط لکه مثال په موضوع د زنا کې، په موضوع د قتل کې، په موضوع د اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي، دسې شرایط دي چې ثابتېدل ډېر سخت دي. نو بنا کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهه باندې ګوره وایي چې مسله شرعیت ادرو الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهه سره دا چی کېږي بساقطیږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیری ته، او تعزیر دا چی سره دا تنظیم شوی ده، تعزیر تنظیم شوی ده مطابق د قانون، مدوم قانون، مرتکبینو د دغه جزاګانو ته چی کېږي تعزیری جزا ورته ورکول کېږي.
یعنی تعزیری سزاګانې د قاضی صاحب تقدیر ته تقدیر پورې اړه لري چې دای څومره ټاکي او چاته ټاکي به کوم ځای کې. په دغه اصولنامه کې راغلی دی په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضی باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوه ده دغه مقام ته وګوري، کچېره د علماو څخه وی حقوقی ته توصیه کیږي، کچېره د اشراف څخه وی حقوقی احزاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچېره د متوسط خلکو څخه وی حقوقی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او کچېره د ادنا خلکو څخه وی د ټیټې درجه حقوقی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندی د شارې له نظر څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په مطابق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي، یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې دا برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مسنس ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخیسته ده، هغه دا مسله داسې لیکلې ده چې په دغه اصولنامه کې فوارقي کې دا موضوع لیکلې ده چې اول لیکلي چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلي چې علما دي، بیا ورپسې لیکلي دي چې متوسط، بیا هغه خلک دي چې د جامعې هغه ټیټ خلک چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا دی هغه مسله ده، دا دی فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کی نه قران ده نه حدیث ده نه آیات ده، یو نظر ده عالم په هغه وخت کې البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نشو ویلای چې دا خپل دي دا قران ده او حدیث ده، استنباط ده، کېدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح کېدای شي خطا یې کړی. خپل امام ابو حنیفه وایي چې زه مجتهد ما انو کېدای شي مرایه خطا یې، نو فقهي نظر هم دې کېدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدای شي هغه په دې رایه کې خطا سوی. نو بنان دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه ده چې تقوا ولري، پرهیزګاري ولري، خدای ته کښې زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنه کړله، حضرت عمر صاحب خپل والي چې والي و تعزیر یې نه کړ. همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعا راغله چې خلکو ورته واسطه شول چې دا د غلا واقعه وه، چې دا ښځه د قریشو له قبیلې نه ده، دا باید کومه سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطه کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي، که هغه هر څوک وي، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نه شي.
قاضی صاحب، اگر سه د قتلیت حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتوا یې صادره کړی ده، طالبان وایي چې دوی د نورو فتوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي مهرباني؟
همدا تاسو په ځواب کې باید ووایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده، دا تقریبا 250 کاله مخکې ده. هغه د 250 کاله مخکې دا کتاب لیکل ده. او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډېرو فتواو نه کار اخیستل، خو ځوان چې زیات دوی ورنه استنباط کړی ده او نوشته کړي دي په ورقې کې. رد المختار ده، فتوای هندیه چې عالمګیری فتوا ده، دا هم تقریبا تاریخ ته مطالعه کې 300 کاله مخکې لیکل شوی ده. همدارنګه مبسود ده، همدارنګه تشیع جنایی ده. نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدایو صنایع ده، هغه مشهور فتواګانې دي چې دوی ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوي دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هېڅ مطابقت نه لري اکثره موارد یې. اوس د مثال په ډول باندې په دغه فتواو کې تاسو ټول وګورئ، کومه د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه، تاسو ټولې فتوا دا مطالعه کړئ. دغه ټول لصوص دي دوی په مورد د سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایمو کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به دوی څنګه کوي. او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر ته پای ته مطالعه کړئ، د ترافیکي حادثاتو په هکله باندې یو موضوع هم نه وینئ. او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په هکله یو موضوع هم نه وینئ. په هغه وخت کې اغلاګانې فزیکي ډول باندې کېدلې، دا یې پیشبیني کړي دي فقهاو. ولې اوس تاسو موږ او تاسې وینو چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېرې زیاتې اغلاګانې بانکونه نه حکېږي، له بانکونه اغلاګانې ونه شولې، په میلیاردو په لکاو باندې یورو ډالرو دغه شان اغلا نه شول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقرن په نظر کې ونیسي. ولې په دغه فتواو کې اصلا دا وجود نه لري. نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بېرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي. همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده، که چېرې خلک یو څوک په ګناه کې وویني، هغه خلک دا اجازه لري چې هغه ته تعزیري جزاګانې ورکړي. خلک به څونه جزا ورکوي؟ په څه اندازه به جزا ورکوي؟ څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم د قضایي، نو د قاضي څه کوي؟ محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغسې مشکلاتونه دي. د ما امید داده زه دا هغه کوم چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاو نه، له متخصصینو نه، مقننینو نه، حقوق پوهانو نه کار واخلي، او دوی نه کومک واخلي، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بې ثباتي سره مخ کیږي. ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات و د آرامش و د خوشحالي د جامعه لپاره د قانون دی، نزدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره ده چې افراد په آرامه فضا کې په خوشحاله فضا کې دوی چی وکړي ژوند وکړي.
قاضی صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي. خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض په شرع باندې اعتراض دي او قانوني او د قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چلده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و دزور جمع بعدونه کاره ولسی پا منطق بانده خبری ویسی استدلال ویسی بحث وکی خلق تدا حق ورکی چه کم موضوعات ده مخالف ده شریعت دی رازی بحث وکو دا خونه عقل منی نی منطق منی چه هر موضوع دوهی چه دا جمع سیده وی تا سیده ده پا فقه بانده ده فقه ها و پا نظر بانده انتقاد کول دا خلاف دی شریعت نده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي په ټول اسلامي وادونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقها او په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده. دا په ټول منګه اوریدونکو دا واوري دا خو یو نظر دی فقيه ده فقيه خپل وايي کې دې چې ما نظر خطايي نو بنا دا سه مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دي یو خطا کې یو سالم انتقاد کې وخت او تاسو باندې کوم او توهم او تاړه مده زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي. باید منطق باندې په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول دې لپاره موږ په دې کې څه غلط لرتي وایو دا صحیح شي دا غلط وایو سر خو در نه ده کړی خو دې لپاره وایو چې دا قانون دی تنظیم د جامعه لپاره ده. قانون باید جامعه کې نظم راولي نو قانون باید استبداد را نه ولي. نو کله چې استبداد راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کېږي. او بله یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت د تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا دي هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي موږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې دریږي په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطيعوا دما خبرې واورې اطاعت کوي. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم هغه واقعیا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي موږ ته یو جوړه کېږي هغه د خپل زوی ته وایي چې د ځواب وایي هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره امیر المؤمنین ده د یو په مملکت نه ده د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعیت موږ به تاسو وګورو د حضرت عمر ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نشي خلکو ته دا حق هم ورنه کول چې ژبه دې وتړه خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو یو سالم نظر هغه غوره کړي او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب بل خبره چې طالبان کوي هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل او دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده. نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي همغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوې کار نه ده کړی. د اعتراضونو په جواب کې دوی دا خبره کوي.
خو تا خو یې دوی خبره ده نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا په صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پښتنه وسی دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوا کوي د قانون دعوا کوي نو باید دا قانوني چې به ورته پکار ده. تاسو دا ټول اصول هم مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربی نه هغه متن څخه ترجمه شوی ده پښتو ته خلاص هیڅ غوڼه کار شوی ده نو هغه قانون خو حال د زمان تقاضا د زمان د حال د ټول په نظر کې نه خپلم دغه فقهاو دا خبره کړی ده چې تغیر الزمان او بتغیر الاحکام یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کی تغییر کوي یو موضوع ته هغه وخت کې واه په 300 کال مخکې هغه اوس نشته ده اوس نوې فتوا ضرورت ده تاسو وګورئ یو مفتی د افغانستان د شریعت لپاره یو فتوا ورکوي کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي دغه لپاره بل فتوا ده کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي دا اتفاقي خبرې دي دا چې کومه دا د دې کوملات چې د خبرې باندې د سر اخلاصيږي پیګي د اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقي د فرقې تقاضا د حال او زمان د اصل ده نو بنان د ما پیشنهاد دا توصیه مې دا چې باید خلکو ته مجاوبه کول شي د خلکو په نظرات ته دوی احترام وکړي خلکم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټ لپاره بلکې دا نظر چې ټول خلک منګه ورکو نور حقوق دانان ورکي علما ورکي قضات ورکي دې لپاره ورکي چې د منګه د جامع شوکالي راسي خوشاله راسي لته بدبختي را جامع خلاص شي اصلي هدف د خبرو دادا
قاضي صاحب بل خبره چې کیږي هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضي صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي په هیڅ د مدعي علیه دغه مقام ته ګوري منزلت یې ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي دوی وایي چې موږ حکم ناشنا کار نه کړی
نه دا په ځکه کې مسته ده په دې دنیا کې دا خبره نشته ده قانون بعد مقابله یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده قانون به تعمیمات لري په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي اوس مثال یو سړی ده هغه وزیر ده رئیس ده عالم ده هر څوک ده مرتکب د قتل کیږي مرتکب د غلا کیږي مرتکب د تجاوز کیږي مرتکب یو جرایت د اجرا کوي مرتکب د اختلاس کیږي نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کیږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې کچیر همدغه سړی به همدغه جرم ته اړ کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده او د تبا یو خبر ورکول کیږي او کچور دا یو عادي وګړی د جامع واغ بیا هغه ته په درو ول سی وخت ته جزا ورکول سی دا یو غټ انارشیزم را پیدا کیږي دا شریعت منه مني اسلام منه مني اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي کچیرته د سینو بیا برته د زنګل قانون کېږي چې زورور ته بجزان ورکول کېږي او صاحب د مرتبه او شوکت ته بجزان ورکول کېږي یو څوک چې هغه خدای غریب کړای دا او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه د سزا ویني بل خبره دا ده چې دغه د افراد به شل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزاب حق لري دوی به څه رقم بیا د تطبیقي هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف ما عالم ما بیا دا بل محکمه غواړي یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډیره ستونزې لري بل موضوع چې ډیره مهمه ده په جناب سرور صاحب موضوع دی بادار او غلام ده تاسو یو په وشته په دې کې دا موضوع اصلا ختم شوی ده ټول علما جمهور علما دا اتفاقی نظر لري چې بردهداری او غلامی او کنیزی دا حرام ده دا اصلا نشته دي دا موضوع حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوع نه لوستل کیږي چې په دې کې بحث هغه وخت چې دا شیان وو اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداری او غلامی نه ده اسلام دا تدریجي ډول باندې دا مخکې اسلام نه دا و دا بردهداری او غلامی د کم کړل ته وسه پیدا کول چې تاسو غلامان آزاد کړئ غلامان سره خرفتار وکړئ بل اخ په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین او چې دا موضوعات ختم کړل نو ټول علما ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداری او غلامی دا حرام مطلق ده هیڅوک دا کار نشي کولای چې د پدغه اسلامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړي ده یعنی دا جواز لري یعنی په دې کې انسان خطا سوی دی نو دا په خپل خطا ومني خپل خطا باندې باید اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده او د خطا لپاره بیا صحیح کار نه کوي چې برته صحیح کی صحیح دي کی بعض موارد چې قابل صحت دی هغه صحیح دی، بعض موارد دی غلط دی اشتباه ورنه سوی دی هغه دی صحیح کی، نو بیا کیدای شي چې قابل تطبیق شي.
ورسته پښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې کداغه اصول نامه تطبیق سي انارشی به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسی؟
ما مخکې ویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې د قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او دیسپلین راولي، قانون تطبیق
دا اصول نامه نه سره واستي، دا اصول نامه نه سره واستي دي تاسو
دا اصول نامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصول نامه خو استبداد راولي، د پدې اصول نامه کې خو بیا دغه موارد ټول نفي کیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې، نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او دیسپلین. ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعې لپاره د ضرورت دی، قانون د لپاره په جامعې کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې وویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام وکړي، کله چې بیا داسې قانون هغه قایل شي هر چاته مرتبه او مقام قایل شي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضي صاحب، د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث له د طالبانو له مشرتابه او له عدلي ارګانونو نه د دغه اسلامي په حق لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لبانې دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، د دوی نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل د تطبیق دي ټولو لپاره او په دې جامع کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ په صفو کې د خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیدي. ز خبرونه کې له دواړو غډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
Thank you. سفر یو رکتی خوب نرا درومی تو چی نشما نشا مو سفر یو رکتی مو سفر یو رکتی دبل تن
سفری ورکه کی مو سفری ورکه کی دبل تن تن